اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه به اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه تر سره کې تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلومات وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ریشیا جوړ کوي، افغانستان هم سمندې پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی ویل کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. But we still don't have the data that how many people are injured, because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او د شان د ایمن الظواهری وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. هلته چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو د توافق لري او وخت نا وخته یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي. هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجا کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن ده چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي، د غتر فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه ده، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلې دي یا خدمات عرضه کوي، لهغه نه مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعاً هم د قنصلګرۍ لاره حل کیږي. او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي ادبا چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزا ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي. نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قنصلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګری سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفری، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدی هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح ختونو د قانوني پروسیس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادي ویلي د دوی خلاف د طالبان پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستون سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړه ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلیګل کې هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوانه لیګل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوڅانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاڅون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزیب ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانوي ریشیا باورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمنګ دی، پاکستان دغه موږ خپل جغرافیه لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره او بر
چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتن، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو. ته په خپل مسله به حل کو.
بلخوا په گوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو بریدونه کړی او د سولې د تامین لپاره راوتلی یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړی دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then, we don't have the reports outside Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځا حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلویښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبه په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه هم ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړه خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو پاړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی دغه پیخي غندنه کړې او دای تورستی برید بلل. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غک کړ د چې د غزي د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینې ازادې رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کې خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. لږه بریده ورسته یو شمیر افغان شنن کوي لکه د امریکا متحدین اسماعیل هانیا په نخښه کول شي نو د یو شمیر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه ده.
په ایران کې د اسماعیل هانیا د وشل کې دو عامدا شان د ایمان زواهر وشل کې تل په کابل کې لږه شن بریدو سره طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حالته چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاری و توافق لري او وخت نا وخته د استخبارات و مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یا امارات او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه دایش جنگیالي د افغانستان له زندانو تښتیدلی چې اوس د سیمې په نام نه یو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه دایش جنگیالي له بګرامه تښتیدلی چې وز د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دیو په نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د دایش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره دایشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستانه بهر د دایش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د دایش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د دایش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غیرې په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل میکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غیرې فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهه توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي هم د تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن اوج ته رسیدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمې ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستاګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاته روان دي. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیکل کیږي او کم کې تر هغه پوری چې د لارې کراته نه وانه غسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو چیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دی د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیر سره ګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خود از افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی؟ میگم خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
اگه طالبان است بیرغ افغانستان است. بسیار گپ دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس میگو
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا که دیگه حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیز رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونه د بحث د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کول او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ای ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقی ورکړي. ځکه بیا عصري علوم مزمر استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاصل قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غر کیږي یا امریکا ته روان الته په ټولانه کې میزونه پاکي یا د مرداري لستاني مرداري نالاني پاکي.
بلخو د ټولنیز رسنیو فعالان نیوکه کړې ده چې د عصري علوم ارزښت او اړتیا دوی درک کړي ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پریږدي چې لوڼې او بچیاني عصري زده کړو خونځي ته لاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیرونه د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو بار بیا د خپل تازه څرګندونو لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلی دی پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنگیدونکو خلک شهیدان ندي. نوموړي زیاته کړي پوهیږي چې نیوکه به پریوشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان ندي، بلکې کېدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته ویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبان او اسلامي نظام حاکم کیږي. که دې هدف دی پاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل ک الته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لار کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مباد مسلمانان دي دوی په سب کې ودرې خبر پوي سولي.
دغه راز د پاکستان مفتي اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخول او پیخي ورسته ورکړي بیان لامل تر نیوه کولاندې راغچه. ویلي دي د پاکستان قوانين او حکومت په ټوله نړۍ کې بيساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دي. تیرونه پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصره پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسی فعالانو توند خبرګون نه یو پارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای چې وار لمه خل دیواله کې دوه او د پیلوټانو د تخت لستونز کړيږي، تازه یې تیرونه د سوداګریزو الوتنو یو خدمتګار د پیسو د قاچاق لامل د ټولنیز رسنیو بحث ګرځېتلی و. د اسیا قربان په نوم دغه مرمن له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکه د مسافرو خدمتګار وخو ناڅاپه د شکل مخې نیول شوی او له پلټنې وروسته ترې لزګونه زره سعودي ریال نیول شوی دی. هغه دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غختلي عربي نړۍ ته یې قاچاق کی. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نشو، ځکه نه خدمات سم دي، نه الوتکه جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوسټ پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګور ګټنه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمي خودونکې اپولو یو لس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله. بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون بعد شلو کال لپاره وی چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به ډیزاین بشپړ شي. په 2013 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 15 نور کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباتیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. د پداسې حال کې د چینایي ماموریت تازه لسبوګمې نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالي راسون شوی، خو تر دې چې مو د وړاندې سبوګمې ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولای شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پریپوشي او غنو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغ کې 100 میلیارډ نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازموینې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینی ماشوم چې له ځانه یې په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یولس کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناست و د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته یې په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپله د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړې و، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندی د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي که کله کامیابي لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زمونږ مرکه اوریدلې وی، خو نن د کرکټ ل یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لکه غلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه زمونږ سفر تایلند ته وغه نو هغه خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نولس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نولس کلونو کوالیفاینګ راوند شو او ته وای هغه هم کړه د هغه په ایرلند کې. بیا د نولس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو د سلو سلو د افغانستان ملي ټیم تر اغلمه د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او وان ډے لیست میچونه او فرست کلاس مې وکړل هغه ټایم کې. پرستاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کینش په لوبي کړی دی نو بیا ون انټرنیشنل مم کړی دی نو موږ هغه ټول جریان او چې ما دومره کرکټو کو سلو سلو داخلي لوبي مم کړی دی مثال لیګونو داخلي شپږی لوبه ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیګونه چې هغه مم داخلي لوبه ولې دی نو بس دا زما د کرکټ ټول
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره؟
بله هو بهرنۍ لوبې مې زما ونډ انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ونډ انټرنیشنل او فورډ میچونه مم د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې او نور د پاکستان په خلاف مم لوبي کړی پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبي چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې د ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښته لوبېدل نو زمون ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبیدو چې په غوښته زم د ټیم څو ما او په دې ایسي ټرافي کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په غوښته کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ هغه ټورنمنټ او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونو راتل مثال پاکستان او انډیا او دې ټیم زمون نیشنل ټیم وو نو په غوښته کې د لوبیدل ما نو
تاسو دنده په لوبډله کې څه وه؟ یعنی تاسو توپ وهونکی وئ یا بیټسمن او که توپ چونکی یا بالر؟
زه خپله توپ وهونکی وم او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر دی یعنی درې کسان چې کل آؤټ کیږي بیا غینه بس څلورم شي راځي هغه زما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلنو نو په دې پوزیشن لوبیدم او دا چې ملي ټیم ته راغلم نو ما پوزیشن هم دا څلورم به بیا پینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دا دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
شاو د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلويخو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو شتا مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي په ریګم زلو بیګم او باز نور او افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته په ریګم زلو بیګم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دیش کال.
دا څه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زما فټه ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زما د پرفورمنس د کومه او فټه سم نه بیا زکوای شم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څه فټه سي او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخ خپل کوم فټنس رننګ دا ټول مخ خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کومه نو هغه ټول تاسو نه ته پوری دا پرفورمنس پوری دا چې مته په ټول سره موږ د کوي چې مخکلار شو مخکې کړوږي
بیا کار هم کوي کایوازه کرکټ کوي
بلې هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلو چې کار ختمن کوو ځکه بیکار کیږي نه نو کار کوم بلې
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې وو واده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړل دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم نو الحمدلله ټول طرف دې څه شو ما لګیم رسیږي کوم بلې
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتې یې موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي بلې و
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکیو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکیو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره خو لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو عمل ته کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي وکړه
درس مو څومره ویلای
درس می 12مه پوری د افغانستان 12م می ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ بچو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم بیا په مکتب کې سرمالم او استادان دوی ټول پوهېدی چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبه ته تلی یم بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کیدل دا همکاری را سره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې وم په مسابقو کې وختم نو بس هغه و چې تر دولسم پورې درس ویلې مکتب نور سره دغه نه مخکې ونه شو
بیا دغه همکاري چې دی سرخون کی او نور استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسه شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله
خو نو په دل چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوې په دل غوې لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوې چې بیا کومه همکاري کوله
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي نورې خو یې رخصتیو کې راځي که نه بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي
بلې وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هغه څه وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیر ویلای دا دا مې ځکه درې پیر ویلای چې زه به نه وم کنه غیر حاضر به وم بیا هغه وم بس هغه وو چې بیا به رن ټول درس پاتې ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به کومه کسر وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چو کتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محروم شوم هلته به محروم به وته ویلې کنه دا غینه نو هغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیر ویلو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دی د لتاس نه ورسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضی لوبغاړي نو ملته نه منشن کوم او یو ډول لوبغاړي دی هغه هم دغه غیر حاضر به مثال په میاشتې میاشتې غیر حاضر او مکتب نه بیا هغه سرمالم او استادان ته بعضی توفی دا لږ د خنداور خبره نه خو بیا توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې
bale bale توفی مثال توفی به خپل استادان سرمالم بیا هغه سر کومک کول bale
تاسو هم توفه چا ته ورکړې کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه
نو ما که توفه ورکړم خو بیا به درې کلمه لسم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خروان دی او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 14 کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کیسه وی توفي ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه ما تکل صاحب او زموږ معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیرانسه زه خپل اوس لیدل ته زموږ معلومات باریک نه لرم
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې اوریا خیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایي
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وایي کنه یا ټیلنټ چې وته وایي افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات بایستدار لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات بایستدار دلته چې حالت او ما مثال ما په ډیر لوغاری قتل ډیر به لا غوته په موقع ملو نه شو بیا به غوښ یو کړو چې وطن به پری خو لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپאי ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې کې افغانان لوبي ګمدار مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد موږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاری بایستدار ځوانان لوغاری دي اغه ټول تبعید موقع ورکړی څوک چې لایق دی ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چلوږي کوم دلته دې دې کرکټ شي دا سخت ځکه دا چې کنډیشن شي دا کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر دغه سختی شلتا بارون زیات دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال دی کیږي د مشکلي بیٹسمینانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته ولو بيدما مختلف کلبو په خلاف ولو بيدما په دغه وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چاغت هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دغه مطابق ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دین به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوص اند ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم ام کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2020 کې یو څو په نوټو وی ټورنمنټ یو یاري کوم څه لوبیدل ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې لوبیدل ما نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکیټ هم راښته او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګه د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم خو به سم د دې کوم چې د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکما او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګه نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا وکم نو هم دې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو متاسو ویلې زه وصله لیول 2 کوچیم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو ویږي چې مکیږي هغه د مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي هغه ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال اسرائیل یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ځوان نکو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن زموږ غواړي چې په آینده کې لا شمه ولته کوجن وکمل
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا مثال ال ټو ډی کرکټ کی 3 ډی کرکټ کی دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نیوز ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي، درې ورځې لوبې ته وایي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمه دي عمل پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کی رنجی ټرافي وته وایي، هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دی ټیم ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کی یو ته قائد اعظم ټرافي وته وایي، دا نور ټرافیان دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شتال لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخبل دوه پیر شپږیز کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیز شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړی ولته، نو دا شپږیز ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوزونو اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي، څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو او فلال میچونه ډېر کم وي، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاو شي، نو دا ډېر مهم وي. همدارنګ د لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټ، نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وخت نه کړ، زما درې وړ فارمټ خوښيږي، او زه درې وړ فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دی را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ